شپږ بجې شوې ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زنو ریاس نوري هرکلای کوم. د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره تاندې څنګ یونیس پروګرام مهروي خو مخله دي چې د خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم. پایلې د سات په خبرونه کوو. د افغانستان لپاره د ایتالیا نوې سفیر او وای بشری حقوقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقوقونه به د دې لکاري لومړیتوبونو څخه وي. صبرینا اوګلین چې پرون جمعه په قطر کې د طالبانو د دفتر له مشر سهیل شاهین سره وکتل، دغه څرګندونه د سفیر په توګه ټاکل کېدو وروسته په یو پیغام کې کړې ده. سهیل شاهین په ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې لیکلي چې لمیرمن صبرینا اوګلین سره د بشری مرستو زده کړو او یو شمېر نور موضوعاتو په اړه خبرې کړې دي. ایتالیایي ډیپلوماټه صبرینا اوګلین چې باندې اونه مخکې د افغانستان لپاره د ایتالیا سفیر وټاکل شو. ایتالیا د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د همدې لپاره د دې هیواد نوی سفیر هم سفارتي چارې د قطر له پلازمینې دوحې څخه مخته وړي. په افغانستان کې د جاپان سفیر وایي چې پلازمینه توکیو به د افغانستان د فرهنګي میراثونو د یو نړیوال کنفرانس د جوړېدو لپاره هڅې وکړي. تاکایوشی انکورومیا د ژمنه پرون په کابل کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت کلتور او هنر له معین مولوی عتیق الله عزیزی سره د خبرو په محل وکړه او زیاته کړه چې جاپان فرهنګي چارې له سیاسي مسایلو سره تړلې نه بولي او په هر ډول شرایطو کې ملاتړ کوي. د افغانستان د فرهنګي میراثونو د نړیوال کانفرنس د هدف په اړه د جاپان سفیر وویل چې هیواد غواړي په دې ډول د افغانستان د فرهنګي میراثونو د ساتنې او رغونې برخې ته د نړیوالو پاملرنې زیاته کړي، خو نوموړي دا څرګنده نه کړه چې دا کانفرنس به کله جوړ شي. د جرمنی د سولې کلی د خیریه بنسټ په مرسته افغاني سره میاشتې نه هاتیا سوزیدلی او د هډوکو په ناروغي او اخته ماشومان د درمنې لپاره جرمنی ته واستول. دغه ماشومان عمرونه له یو تر یو لسو کلونو دي چې د پنځشنبې په ورځ له کابل جرمنی ته ورسېدل. د سولې کلی د جرمنی یو غیر دولتي مؤسسه ده چې له 1980 کال راهیسې د نړۍ په جګړه ځپلو سیمو کې له ناروغ ماشومانو سره مرسته کوي. د مرستندوی مؤسسې په تیرو 15 کلونو کې د شاوخوا 4000 افغان ماشومانو درملنه په جرمنی کې کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو عدلی وزارت د هغې د 3 جزئیات خبره کړل چې ویل کېږي ایران د امریکا د نومبر د 15 نیټې تر انتخاباتو مخکې غوښتل چې ډونالد ترامپ ووژني. عدلی وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه یو 50 کلن فرهاد شاکری تورن شوی چې دته د ایران سپاه پازداران انقلاب دنده سپارلې وه چې د ترامپ د وژلو پلان جوړ کړي. شاکری تر اوسه نه دی نیول شوی او د امریکا د حکومت په وینا احتمالا په ایران کې دی. په نیویارک محکمې وویل چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب یو رسمي مقام په سپتمبر میاشت کې شاکری ته لارښوونه کړې وه چې د ټرمپ د وژلو لارې چارې ولټوي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې پنټاګون له اوکراین سره د پوځي مرستو په برخه کې ځینې محدودیتونه نرموي ترڅو د امریکا یو محدود شمیر پوځي خصوصي قراردادیان اجازه ولري چې په اوکراین کې دننه کار وکړي. د یو شمېر امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه یې نه دی په ډاګه شوي ویل شوي چې دغه قراردادیان به د جګړو له کرښو ډېر لرې د پوځي تجهیزاتو له ترمیم او ساتنې سره مرسته کوي او په جګړه کې به برخه نه اخلي. متحده ایالاتونو په تیرو 2 کلونو کې له اوکراین سره د پوځي مرستو په ترڅ کې د یو شمېر پرمختللو وسلو د سیستمونو مرسته کړې ده. دغه چارواکو ویل چې پنټاګون قراردادیانو ته اجازه ورکوي چې اوکراین ته لاړ شي ځکه هلته د F-14 جنگي الوتکو او د هوایي مدافع سیستمونو په شمول د وسلو او تجهیزاتو د ترمیم لپاره تخنیکي لوړو مهارتونو ته اړتیا ده. د چارواکو په خبره دغه قراردادیان به دا مسله ډاډمن کړي چې وسلې په چټکۍ سره ترمیم شي ترڅو اوکراینی ځواکونه وکولی شي چې د جګړې په دوام کې ترې انکار واخلي. د راپورونو له مخې د سپیس ایکس او د ټسلا کمپنیو بنسټ ایښودونکي ایلان ماسک د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ترمنځ د ټلیفوني خبرو پر مهال حضور درلود. د اوکراین وجګ پوری چارواکي چې د نوم نه ښودلو په شرط پرون جمعه د نومبر پاتم له فرانس پرس خبري اژانس سره خبرې کولې تایید کړ چې ایلان ماسک په دې خبرو کې حاضر و. ملیارډر ماسک د دې ټلیفوني خبرو په جریان کې وویل چې دای به د خپلو سټارلینک سپوږمکیو له لارې د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړي. زلنسکي له ماسک څخه د سپوږمکۍ انټرنیټي وسایلو په خاطر چې د اوکراین سرتیري ورڅخه کار اخلي مننه وکړه. د اوکراین ولسمشر هم ترامپ ته د بریا مبارکي ورکړې او ترامپ وویل چې د اوکراین ملاتړ به کوي خو نور جزئیات ورنکړل. ماسک چې د ترامپ د ولسمشرۍ کمپاین د ملاتړ لپاره میلیونونه ډالر ورکړي او له هغه سره څو ځلې په عام مزر کې راڅرګند شوی، له اوکراین سره د امریکا د پوځي ملاتړ په اړه ځینو څرګندونو کیف په غوسه کړی دی. او نن د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ یو ورځنۍ لوبه د مسابقه د 350 اور لوبه دوهمه یو ده چې د متحده عربی امارات په شارجه کې د لوبډلو ترمنځ تر سره کیږي. لومړی یو د چهارشنبه پورې افغان لوبډلې د 29 منډو په توپیر وګټله. ازادي رادیو هورې ملګرو ملتونو اندېښنه څرګنده کړې چې ښایي د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ په ملګرو ملتونو بشري مرستې کمې کړي چې دا به د نورو بېوزلو هېوادونو تر څنګ پر افغانستان هم بې اغېزې نه وي.
شاید خپل مرستې مشروط وکړي په دې باندې چې دا توافقات کې چې هغه شیان تر اوسه پورې عمل شوي نه دي هغه عملي کوي.
د خړو نړیوال پروګرام وای په افغانستان کې له وړو او غنمو پرته د ټولو خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي.
هم چې ډالر کتر راغلی دی نور خوراکي توکي او پورته روان دي. موږ د ټولو دولتي چارواکو څخه هیله ده چې دغه مخنیوي وکړي.
په کونړ کې د کورنیو محصولاتو د ودې لپاره یو درې ورځنی نندارتون پرانستل شوی.
دا نندارتون چې دغه لپاره دی چې زمونږ داخلي تولیدات چې د دې سره خلک آشنا شي او زمونږ صنعتکاران دغه شان سرمایه ګزاران هم دې ته تشویق شي چې دې خپل دلته صنعت ته ترقی ورکړي.
نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د هنګری صدر اعظم چې د اروپایي ټولنې د وویشتو غړو هیوادونو د سرمشریزو کوربهو په اوکراین کې د روسیې په وړاندې د لویدیځ جګړه بایللې وبلله ویویل د امریکا له مرستو پرته اروپایي ټولنه د دې جګړې لګښتونه نشي ورکولی.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
ملګرو ملتونو اندېښنه څرګنده کړې چې ښایي د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ په ملګرو ملتونو بشري مرستې کمې کړي چې دا به د نورو بېوزلو هېوادونو تر څنګ پر افغانستان هم بې اغېز نه وي. بلور ته د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحدو ایالتونو د سرمفتش دفتر سیګار په یو نوي راپور کې ویلي دي چې د روان میلادي کال تر اخره په بشري برخه کې له افغانانو سره د امریکا د سلګونو میلیونو ډالرو مرستې ژمنه ور له مخې شوې ده. د اقتصادي چارو ځینې کارپوهان بیا وړاندوینه کوي چې ممکن د امریکا مرستې تر دې وروسته له افغانستان سره مشروط شي. جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
روټرز سشنس په راپور کې د ملګرو ملتونو د اندېښنه شریکه کړې ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ شایي په بشري برخو کې مرستې کمې کړي چې دا به د افغانستان په څیر پر یو شمېر هیوادونو منفي اغېز وکړي. دا اندیشنه په داس وخت کې څرګنده شوې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحده ایالاتونو د سرمفتش ادارې یا سیګار په یو راپور کې چې د جمعې په ورځ له رسنیو سره شریک کړ ویل دي چې سش کال هم امریکا د افغانستان لپاره 850 میلیونه ډالر ځانګړي کړی دي چې دا پیسې به د کال تر اخره په بشري برخه ولګول شي. سیګار په خپل راپور کې له افغانستانه د 2020 کال اگست را وروسته چې امریکایي پوځان له دغه هیواد وتلی دي د امریکا د ټولو مرستو اندازه 21.06 میلیونه ډالر یاده کړې ده چې دا مرستې یا له افغانانو او افغانستان سره شوي یا ورته چمتو شوي دي. د اقتصادي چارو کارپوه آزرخ شافیزی ازادي راډیو ته وویل چې ممکن د ترامپ د ولسمشۍ پر مهال له افغانانو سره د واشنگتن مرستې مشروط شي.
زما له نظره چون د دوه د تفاهم لیک او وروسته بیا قرارداد امضا کول د ترامپ وخت کې شوی وو او زه ګومان کوم چې ترامپ حلزري وکړي چې دا مفادات دیگه موافقت نامه تطبیق هم پر طالبان باندی هغه تطبیق کی او غوډی ژوند کی چې دا کار باید تر سره کی او شاید خپل مرستي مشروط وکي په دې باندې چې دا توافقات کی چې هغه شیان تر اوسه پورې عمل شوی نه دی هغه عملي کی او بیا موږ دا مرست نه وازی درکو بلکې نور هم زیاتو او
ورسره نور مسایل د متحده ایالاتونو هغه مرستي چې ورلم خېژمنې شوې دي ممکن افغانانو ته ورکړل شي خو ملګری ملتونه له دې عمل اندېښنه لري چې ترامپ د ولسمشۍ په تیر دوره کې د ملګری ملتونو د سازمان منتقد او خبرداري ورکړی وو چې ممکن د روغتیا نړیوال سازمان د ملګری ملتونو د بشري حقوقو له شورا او د ملګری ملتونو له کلتوري سازمان یونسکو څخه ووځي. واشنگتن د ملګرو ملتونو د جنو ادارو لکه دغه سازمان د جمعیت د صندوق یا UNFPA یو بنیادی ملاتړ کوونکی دی او که چیرته پر دې صندوق د امریکا مرستې بندي شي په افغانستان باندې به هم بی اغیزی نوي. د ملګرو ملتو د شمیرو لمخي د ولسمشر بایدن ادارې تروسه نشته 1 میلیارډ ډالر د ملګرو ملتو د مرکزی ادارې د بودیجې پوروړې ده او څه باندې 1.8 میلیارډ ډالر د 1600 کو د بودیجې پیسې نه دی ورکړي. د سیګار د نوی خبر شوی راپور لمخي د ولسمشر بایدن د حکومت په موده کې له افغانستان او افغانانو سره د امریکا 3.3 میلیارډ په بشري او پرختي برخو لګیدل دي. 3.5 میلیارډ د افغانستان بچی صندوق ته استول شوی او د شویو مرستو لویه برخه چې نږدې 9 میلیارډ ډالر کیږي له افغانستانه د افغانانو او د امریکا د متحدانو پر استلو او ځای پر ځای کولو لګیدل دي.
په راپور کې موده اقتصادي چارو د کارپو از رخش حافظي څرګندونه واورېدې. په دې اړه مو چې آیا د افغانستان په اړه د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ سیاستونه بل هغه مخکنیو بدل وی پوښتنه وکړه. نوموړی وای
دا د امریکای ستراتیژي د افغانستان په اړه چې ګومان نه کوم چې د جمهور رئیسانو په تګه ورته کې ډیر بدلون مومي. شاید هغه شیوه د تطبیق دا لوی ستراتیژي یو څه بدل وي. د افغانستان د ترامپ لپاره او د هر ولسمشر د امریکا لپاره خپل ځانګړی اهمیت لري. دا څه نه پیږدي چې د نورو په لاس کې ونیږي او دا تشه د نورو لخوا تک شي. په دې خاطر زه ګومان نه کوم ولې دا ملل متحد سره خپل مرستې کوي. مخکې هم دا کار کړی و او ویلو چې دا زموږ لګښتونه ملل متحد او د اقلیم د بدلون پر ضد په مبارزه کې ډېر زیات دي او دا منطقي نه دی او اقتصادیت نه لري مونږ ته او ګټور نه دي. ولې یو بل شی هم شته چې دا 4 کاله پر لپسې د موقع لرل چې خپل هغه پخواني سیاستونه له سره کتنه وکړي چې دا سم و که نه و نیمګړتیاوې درلودل که نه درلودل. زه ګومان کوم چې دا ترامپ هغه پخواني ترامپ نه دی چې 4 کاله دمخه و.
د اقتصادي چارو پو از رخش احافیزیو په داسې حال کې په افغانستان کې د بشري مرستو د کمیدو په اړه اندېښنې راپورته کیږي چې د خوړو نړیوال پروګرام WFPY په افغانستان کې له وړو او غنمو پرته د ټولو خوراکي موادو بیې په دې وروستیو کې لوړې شوې دي. هغه هم داسې مهال چې ژمی را روان دی او اکثره بې وزلي افغانان نشي کولی چې ژمنۍ اړتیاوې پوره کړي. نور په دې راپور کې
مردم در ولایت بامیان اکثرا اقتصادشان ضعیف هستند، نمیتونن
توان زرینده د بامیان ولایت اوسیدونکې هغې ازادي رادیو ته وویل چې اقتصادي وضعیت یې ډیر خراب دی.
نرخ مواد غذایی در ولایت بامیان
بامیان ولایت کې د خوراکي توکو بیې لوړې دي. خلک نشي کولای چې په 1300 افغانۍ او یو بوري اوړه واخلي. 2500 افغانۍ یو بوري وریجې دي. 950 افغانۍ لس لیتره غوړي او 1500 افغانۍ باندې 14 لیتره غوړي بیې لوړې دي. زموږ اقتصادي وضعیت خراب دی.
په ځینو ولایتونو کې یو شمېر هټیوال هم د خوراکي توکو د بیو لوړوالی تاییدوي او د دې بیو د کنټرول غوښتنه کوي. احمد چې په ننګرهار ولایت کې دوکان لري په دې اړه یې ازادي رادیو ته وویل
په نږدې وختونو کې موږ خوراکي توکو به ډېر اوچته شوې دي. هم چې ډالر کتر اغله دی نور خوراکي توکي نو پورته روان دي. موږ د ټولو دولتي چارواکو څخه هیله ده چې دغه مخنیوي وکړي او د هوته د شاروالې طرفه نرخنامه ورکړ شي چې نرخونه مخنیوي وشي او د نرخونه کنټرول شي.
دا اندېښنه په داسې حال کې دي چې تازه د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې په رواني اونۍ کې د اوړو او غنمو پرته د ټولو خوراکي توکو اوسط به په افغانستان کې د پام وړ لوړې شوې دي. د ادارې په هغه راپور کې چې د پینشن به په ورځ ناوخته د نومبر په 1 مې خبر کړی زیاته کړي چې د ځینو مهمو سبزیو به هم ښکته پورته شوې دي. WFP زیاتوي چې د مهمو سبزیجاتو لکه رومي بانجان، کچالو او پیازو به هم په ټولو فصلونو کې له راټولولو وروسته د پام وړ بدلون ښیي. د دې ادارې په وینا دا به د ژمي په موسم کې د لازمې زیرمې د نشتون د امکاناتو د کمښت له امله د پام وړ پورته شي. خو پوښتنه دا ده چې ولې په ناڅاپي توګه په افغانستان کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې د مواصلاتي لارو لکه د سالنګ لوی لارې بندېدل او همدارنګه په نړیواله کچه د خوراکي توکو د بیو لوړوالی د بیو د پورته کېدو لاملونه دي.
افغانی در مقابل ډالر ارزش خدا بالاتر برده اصولا باید
پاکستان لاره بندې کړي او تعرفه یې لوړه کړې ده کوم لوی شرکتونه چې توکي خرڅوي زموږ تر کنټرول لاندې دي خو کله چې دویم لاس ته پلورل کېږي پرچون پلورونکي په لوړ قیمت خرڅوي
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته اقتصادي ستونزې بیکاري او فقر زیات شوی او د راپورونو له مخې میلیونونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري دغه وضعیت افغان کورنۍ له بېوزلۍ او لوږې سره مخ کړي دي او ځینې یې دې ته اړ کړي چې په خپلو ماشومانو کار وکړي لوڼې یې له وخت مخکې واده کړي او آن خپل ماشومان وپلوري
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو خو اوس یو نړیواله موضوع راخلو د اروپایي ټولنې د وویشتو غړو هیوادونو په سرمشي ذکر کوربه هیواد هنګري صدر اعظم د اوکراین په جګړه کې د ټولنې له اکثرو غړو هیوادونو سره مخالفت وکړ ویکتور اوربان په اوکراین کې د روسیې په وړاندې دا جګړه بایللی وبلله ویل چې د امریکا له مرستو پرته اروپایي ټولنه د دې جګړې لګښتونه نشي ورکولی جزئیات په دې راپور کې
د هنګری سر ریاسم وایي د امریکا د ولسمشر په توګه د ډانلډ ټرمپ انتخاب اروپا له نوي وضعیت سره مخامخ کړی دی ویکتور اوربان دا خبره پرون په پلاسمینه بوداپست کې د اروپا د غیر رسمي سرمشیزي په پای کې وکړه او زیاته کړه چې اروپایي ټولنه په یوازې سر د اوکران جګړه نشي تمویلولی د اروپایي ټولنې دوه ورځنی سرمشیزه د اروپا د امنیت او پر اوکراین د روسیې د غیر مواجب برید پاړه وه چې د ولسمشر ټرمپ له انتخابېدو وروسته دا مسله وڅېړي د نومبر د 15 منټې د انتخاباتو په ترڅ کې د ډانلډ ټرمپ له ګټلو وروسته اروپایي ټولنه د اندېښمنه ده چې واشنگتن شایي تر دې وروسته له اوکراین سره په جګړه کې مرسته ونه کړي او له ناتو سره به د امریکا مرستې ممکن کم شي د اروپایي ټولنې مشران په داسې وخت کې په بوداپست کې راغونډ شوي وو چې روسیې پرون د درېمې ورځې په مخه د اوکراین پر ښارونو سخت بریدونه وکړل او درنه مرشوب له زیانونه یې واړول واشنگتن تر اوسه د اوکراین سر پوځي او اقتصادي ملاتړ دی او اروپایي ټولنه هم د اوکراین لسترو تمویلونکو څخه ده د اروپایي ټولنې اکثر مشان له روسیې سره په جګړه کې د اوکراین ملاتړ کوي د بوداپست په سرمشیزه کې صدر اعظم اوربان چې له منتخب ولسمشر ټرمپ او د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره دوستانه اړیکې ساتلې دي هنګری راډیو ته وویل چې اروپایي ټولنه باید له اوکراین سره د مرستې په برخه کې پر خپل دریځ له سره خبر وکړي د اوکران جګړه بایللې جګړه وبلله اوربان چې پر روسیې د اروپایي ټولنې د بندیزونو مخالف ته زیاته کړه چې امریکایان به دا جګړه پریشتي او تر هر څه مخکې هغوی خلک د جګړې ته نه هڅوي د هنګری سر ریاسم بیا وویل چې ځینې لا هم غواړي چې د بایللې جګړې ته ډېرې پیسې ولي شي خو هغه کسان چې غلي دي او هغه کسان چې په محتاط ډول استدلال کوي چې موږ باید له نوي وضعیت سره سمون پیدا کړو په ډېرې دود دي بل لور ته د جرمني سر ریاسم اولاف شولز چې هیواد د اوکراین سخت ملاتړ دی د اروپایي ټولنې په نه بدلیدونکي دریځ ټینګار وکړ هغه وویل روسیې پر اوکراین یرغل کړی دی او دغه جګړې ته په وحشت دوام ورکوي ښاغلی شولتز زیاته کړه چې د اروپایي ټولنې او اروپایانو په توګه باید هغه څه وکړو چې د امنیت لپاره ضروری دي د بوداپست سرمشیزه ته لرسیدو سره سم د اروپایي ټولنې مشر چارلس میشل هم له اوکراین څخه پر ملاتړ ټینګار وکړ د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی چې د دې سرمشیزې په لومړۍ ورځ حاضر وو د اروپایي ټولنې له مشرانو وغوښتل چې له اوکراین سره د وسلو مرسته وکړي چې د خپل خاورې او فضا دفاع وکړي زیلنسکی زیاته کړه پوتین ته د تسلیمي او هغه ته د جنو امتیازاتو د ورکولو په اړه ډېر خبري شوې دي چې د اوکراین ته د منلو نه دي او د ټولې اروپا د انتحار په معنا دي
په داسې حال کې چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ انتخابات ګټلی دي داسې ښکاري چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین غواړي خپل دا احساسات پټ کړي چې له متحدو ایالاتونو سره د اړیکو ته ودول غواړي او یا دا چې غواړي خپل دریز لګ نرم کړي او د اوکراین د جګړې په څیر د دواړو هیوادونو ترمنځ په لانجمنو مسایلو کې امریکا ته امتیاز ورکړي د امریکا د ولسمشر له انتخاباتو وروسته د امریکا او روسیې اړیکو ته په دې راپور کې چې د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې چمتو کړي کتنه شوې ده
ورسله دی چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د پخواني ولسمشر جمهوریتپال ډونالد ترامپ بریا روښانه شو نو ښاغلی ترامپ ته د نړۍ د دولتونو د مشرانو لخوا د مبارکۍ د پیغامونو استول پیل شول خو په لومړیو پیغامونو کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پیغام نو او حتی د منتخب ولسمشر ویاند وویل چې ښایي پوتین هیڅکله ترامپ ته مبارکي ورنه کړي په دې ورځ د کرملن پر رسمي ویب پاڼه چې عموما دا ډول پیغامونه خبروي په ارکټیک سیمه کې د یوې اټومي بټې د پرانیستو په مراسمو کې د ښاغلي پوتین د آنلاین ګډون خبر پروتو چې دا په شمالي قطب کې د روسیې د سیمبولیکي ونډې یو یادونه هم و ځکه په ارکټیک کې متحد ایالات او روسیا له یو بل سره د طبي زیرمو پر سر پر رقابت کې دي. د دې مطلب پیغام دومره واضح و چې کله کرملن ویان دیمیتری پیسکوف دا خبره چې د روسیې لپاره په شمالي قطب کې د کنګل ماتون کې کشته ماموریت د امریکا تر انتخاباتو ډیر مهم دی نه وای کړي بیا به هم ټول په هېدلې وای. دا د پوتین کرملن او د روسیې د دولتي رسنیو لخوا یو امدی هڅه سو وخی چې د روسیې او حکومت لپاره د متحدو ایالاتو انتخابات مهم نه دي. د امریکا انتخابات د نوومبر په 15 وشول او پوتین دوه ورځې په دې اړه څه ونه ویل خو د نوومبر د 8 په مخوستن هغه د سوچی په تفریحي خار کې په یو ناسته کې د خبرو پر مهال ترامپ ته غیر رسمي مبارکي وویله. پوتین ترامپ وستای او ویل چې هغه په جولای میاشت کې کله چې د وژنې هڅه یې وشوله ډېر زړورتیا وښوده او زیاته یې کړه هغه څه چې د مسکو سره د اړیکو د ښیګڼې او د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو هیله وبلله لک تر لګه په پاملرنه ارزي. د سیخکاری چې د پوتین د سرګندونې د هغه څارونکو له باور سره سمون لري چې وایي د امریکا د انتخاباتو په اړه د روسیې بې تفاوتي حقیقي نه ده. په غالب ګومان کرملن هیله درلوده چې ترامپ انتخابات وګټي او تر ډیره په دې خاطر چې په دې صورت کې به د روسیې پر وړاندې له اوکراین څخه پراتلونکي کې د امریکا د ملاتړ په برخه کې شکونه پیدا شي یا ښایي کرملن غوښتل چې د ولسمشر مرستیاله کمالا هاریس په لږ توپیر وګټي ځکه په هغه صورت کې د ترامپ پلویانو احتمالا اعتراض کوو او په امریکا کې ګډوډي راتله. د روسیې د چارو شنونکي مارک ګالیوتی په یو مطلب کې چې د برتانیا آی نیوز ویب پاڼې د نوومبر په شپږ مخبور کړ لیکلي د روسانو تصور دا و چې که انتخابات ترامپ وګټي نو له اوکراین څخه د امریکا پراخ ملاتړ خود څه حتی ساده ملاتړ به هم له خطر سره مخامخ شي، اروپا به ورختاوي او د ناټو یووالی به له منځه ولاړ شي. ترامپ په دې اړه چې د اوکراین د سولې د خبرو پر میز به یې دریس سوي ډیر څه نه دی ویلي، بلخوا داسې ښکاري چې پوتین تر دې دمه د سولې لپاره کومه انګیزه نه لري او د روسیې له شرایطو پرته کومې بلې طرحې ته د چمتووالي په اړه یې هم څه نه دی ویلي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
د طالبانو حکومت په تیر شاوخوا یو اونۍ کې نږدې څلوېښت تنه په عام محضر کې په درو وهلي دي. د طالبانو د حکومت د سترې محکمې د خبر پاڼو له مخې د ازادي راډیو موندنې ښیي چې په دغو کسانو کې لس هغه مېرمنې دي او دوی ته د اکتوبر د میاشتې له 1 تر دې دمه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې سزاوې ورکړل شوې دي.
په محضر کې د طالبانو لوري د سړو او ښځو په درو وهل چې د طالبانو حکومت تعزیري مجازات بولي خلک اندېښمن کړي دي. د طالبانو د حکومت د سترې محکمې د خبر پاڼو لمخې د ازادي رادیو مونتنې خي چې د طالبانو حکومت په تیرې شاوخوایوي ونې کې د لسو میرمنو په ګډون ته دیرشتنه په محضر کې په درو وهلې دي. دغه سزاوي د روان کال د اکتوبر د میاشتې له 1 تر دې دمه د کابل، ننګرهار، پروان، تخار، جوزجان، میدان وردګ، پکتیکا او غزنی په ولایتونو کې په یادو کسانو پلي شوې دي. مجازات شوي کسان د طالبانو حکومت په خبره د بد اخلاقۍ، غلا او شوکو، نامشروع اړیکو او زنا، له کوره د تیښتې، لیواتت او د الکولي مشروباتو د پلورلو په تور په درو وهل شوي او په عام محضر کې په بند هم محکوم شوي دي. حقوق پوهان او عام خلک د دا ډول سزاګانو له زیاتوالي اندېښنه ښیي او وایي چې دغه سزاوي له شفافیت او اطلاعاتو پرته د اصولي قوانینو خلاف پلي کیږي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم پر راپور کیا چی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
من هیڅ دغه ټولنې د افغانستان د ټولنې وګړي په توګه باندې د ځوان په توګه باندې د ډیر زیات ویرې باندې خنې تشویش سره مخ یو. کدا ډول حالات دوام وکړي نو لري نه د چې زیاتره خلک زو خصوصا ځوانان به په څنګه چې د مخ کې په سیر باندې په غلار باندې د هیواد ترقی پرې دي چې هیواد رکول ته هړکی کې دا ډیر زیات اندېښنې وړ او د تشویش وړ مسایل دي. مخ په لاره یو ډول ویرې کې یو ډول سکنجه غوندې حالات کې ژوند کوو او دا حالات بیخی استوجین لري او نجبرانی دن کې.
حقوق پو اختر راسخ د طالبانو د حکومت دا ډول کړنې په افغانستان کې د بشري حقوقو نقص بولي. هغه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل،
طالبان هم چرته چې کله د دولت په غدې باندې قدرت ته ورسېدل انساني حقوقو ته درناوی نه کوي، د خوځو حقوقو ته درناوی نه کوي، سنگسار، وژنه، زندان، او فشارونه ورستر بلې زیاتوي چې د دغه کړونو سبب به د افغانستان د تباهۍ او بدبختۍ او نوې جګړو ته په ورتګ سره به نور افغانان به مشکلات او بحرانونو سره لاس او ګریوان شي. زه ویل سم په افغانستان کې انساني حقوق تر خپل لاندې شوی دی.
طالبانو په داسې حال کې په افغانستان کې بدني سزاوي زیاتې کړي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په خپل روسي راپور کې چې د تیرې پنځمې پورې سپور شو ویلي چې طالبانو د جولای له لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر تر پای پر 15 نارینه 15 ښځو او یوې نجلۍ یو سولیولس بدني مجازات پیخي تطبیق کړي دي. که څه هم بیلابیلو نړیوالو او د بشري حقوقو سازمانونو په کراتو له طالبانو غوښتي چې بدني سزاوي دی ودروي ځکه چې په باور دا ډول سزاوي د بشري حقوقو سره په ټکر کې دي، خو طالبانو بیا په بیلابیلو ولایتونو کې دا ډول سزاو په لیکولو ته دوام ورکړی دی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته
په کونړ کې د کورنۍ تولیداتو او محصولاتو درې ورځنۍ نندارتون پرانستل شوی. په دې نندارتون کې په کونړ کې له لرګیو جوړ زینتي لوښي، جامې، قیمتي کاڼي، د څارویو محصولات او د هېواد نورو برخو تولیدات نندارې ته ایښودل شوي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې جوړ شوی درې ورځنۍ نندارتون ته بیلابیلو سوداګرو د فابریکو، سختنانو، خیاطانو او نورو کسانو په خپلو لاسونو جوړ کړي لرګین زینتي شیان او محصولات راوړي دي. دوی خوښتي چې تولیداتو ته په لومړي ځل نندارتون جوړیږي. محب الله او اسرار الحق سادات ازادي راډیو ته وویل که څه هم چې کونړی او نور سنتکاران په جوړ شوی دغه نندارتون خوشاله دي، خو غوښتنه ده چې د دوی مصنوعاتو، تولیداتو او محصولاتو ته دی په کور دننه او بهر بازار موندنه وشي، څو په هیواد کې بیروزګارو کسانو ته د کار او نفقې ګټلو زمینه چمتو شي، وسنۍ اقتصادي ستونزې هوارې شي او افغانستان د پرمختللو هیوادونو په کتار کې ودرېږي. په کونړ کې د سرپرست حکومت د صنعت او سوداګرۍ چارو رئیس محمد طیب یوسف وایي مشرانو هڅې پیل کړي چې افغاني تولیداتو او محصولاتو ته ښه مارکیټ او د انتقال لپاره بدیل لارې پیدا کړي او افغانستان له وارداتي څخه په یو صادرونکو هیواد بدل کړي. په وینا یې د دغه ډول نندارتونونو جوړولو څخه هدف هم خلکو ته د افغاني توکو ورپیژندنه ده.
دا نندارتون چې همدا دغه لپاره دی چې زمونږ داخلي تولیدات چې دا د سره خلک آشنا شي او زمونږ صنعتکاران او دغه شان سرمایه گزاران هم دې ته تشویق شي چې د خپل دلته صنعت ته ترقی ورکړي. په زیاده دی باندې چې د نورو ځایونو د واردات کې دا په ځای باندې د خپل دلته تولیداتو کې
په کونړ کې په داسې حال کې د افغاني تولیداتو او محصولاتو درې ورځنۍ نندارتون جوړیږي او چارواکي خلکو سره د غوټو کوته د بدلو لارو بازار موندنې جمنې کوي چې هر کال د افغاني میوه او تازه ترکاریو رسیدو پر مهال پاکستان خپل لارې بندوي چې لامل یې افغاني بڼوال، بزګران او سوداګر زیات توانونه غالي او له بل پلوه اوس هم ګڼ افغان سوداګر د وطني تولیداتو په ځای له بهره مالونه واردوي او په افغانستان کې پلوري چې دې کار هم د کورنۍ توکو بازار کمزورې کړي دي.
ستاسو له پیغامونو
سلام او احترام د زده ورو ټولو ورېدونکو ته ځه فکر کوم چې د ډونالد ترامپ بری په افغانستان یو څه نسبي تاثیر ولري، ولې دا چې په لویه کې په پالیسۍ کې تغییر راشي هغه د دواړو نمایندانو په بریا کې زه نه وینم. زه فکر کوم چې امریکا خپلې پالیسۍ لري او پالیسۍ جوړونکي د افغانستان په قبال کې به خپل تیر پالیسی چې مخکې جوړ شوی هغه دوام ورکړي، یو څه تاثیر به ولري. ول دا چې موږ د ډېر لوی او غټ تغییر شاهدان یا د ټرمپ یا د هیرس په ځای کې اوسو، زه فکر نه کوم چې داسې کوم څه دې واقع شي یا کوم لوی تغییر در شي. نسبي کېدای شي ځینې بدلونونه راشي، ولې پولې کې فکر نه کوم که داسې کوم څه رامنځته شي چې افغانان یې غواړي یا ورته په تمه دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، زه عبدالوجید هلمند ولایت څخه د پیغام درته پریږدم. ټرمپ کومې ټاکنې چې د هغه زموږ لپاره او د افغانستان لپاره هیڅ اغیز نه سي کولای. که څوک وایي چې دا پر افغانستان باندې اغیز کوي یا افغانستان ته تاوان رسوای شي، نو هغه هیڅ تاوان افغانستان او د طالبانو حکومت ته تاوان نه سي رسولی.
ستاسو پیغام